السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی لږ تر لږه دوه افغان میرمنې سبا سه شنبه د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه معلومات ورکړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د هوای پیژندنې ادارې نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطح د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلي چې دا حالات به د زمري یا اسد تر لسمې پورې دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو، سیلیو او سیلونو په نتیجه کې لاویا او زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې سخت بارانونه وشول او په نتیجه کې سیلونه راووتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه انساني او مالی زیانونه واړول. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوړي مشران په یوه برید کې وژلي دي. د ډلې په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبې ورځې په سهار یې د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درسیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلي چې په دې برید کې د څلورمې سرحدي لوا د اووم کنډک درسیزوال نثار احمد عمری او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوی. خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم دا خبر په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموما د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. ټاکل شوی چې د پاریس د المپیکي لوبو په دوام افغان جدوکار سمیم فیضزاده له خپل اتریشي سیال واچیدبور چاشویلی سره مخامخ شي. د لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې ده. ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبي په المپیک لوبو کې ګډون کوي. له دې مخکې د شنبې په ورځ افغان بایسکل ځغلوونکي یولدوس هاشمي د څلور دیرسو لوبغاړو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د یولدوس خور فریبا هاشمي به د یکشنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو په یوه بله سیالۍ کې ګډون وکړي. په سګنی المپیک کې دریو ښځینه او دریو نارینه و افغان لوبغاړو ګډون کړی، خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغان ښځینه لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له یوې لنډې وقفې وروسته تېره اونۍ یو ځل بیا پر لسګونه کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې ډیرا د ایران د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه دیرش تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو، د چنګاښ له دیرشمې د زمري یا اسد تر شپږمې نیټې پورې په بیلابیلو زندانونو کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمیر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پزشکیان بریالی شو او پرون یې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا تر تایید وروسته رسما خپل کار پیل کړ. او د ترکیې پارلمان پرون د هغه قانون په اړه چې په دې هیواد کې د میلیونونو کوڅه ډبو سپیو د مخنیوي سپارښتنه کوي بحث پیل کړ. د دې قانون مخالفان وایي چې د دې قانون تطبیق به د خورا ډیرو سپیو د اسانه مرګ سبب شي. په ترکیه کې د لیونی سپی د مواردو زیاتېدو په خاص ډول حکومت اندېښمن کړی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې بحث له پیلېدو مخکې وویل ترکیه له داسې ستونزې سره مخامخ ده چې ساره یې د نړۍ په بل هیڅ متمدن هیواد کې نه لیدل کیږي. د حکومت د اټکل له مخې دا مهال په ترکیه کې شاوخوا څلور میلیونه کوڅه ډب سپی شته او په دې اړه د قانون لایحه چې د څو ورځو لپاره به بحثونه پرې وشي د ناروغو او هغو کوڅه ډبو سپیو وژنې ته اجازه ورکوي چې منفي چلند لري. همداراز دا لایحه سپارښتنه کوي چې د کورنیو سپیو د پریښودو جریمه دې درس ځلې یعنې شپېته زره لیرې یا اتلس سوه ډالرو ته لوړه شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د سات د خبری ټولګې د سر راپور ته. ټاکل شوی چې د سه شنبه په ورځ څلور میرمنې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونه وکړي. طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی، خو د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار چې د غونډې ته بلل شوی وایي چې هیڅوک تر دې ښځو د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. نور له فریدې سیاله اورو.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخي مرستيال مشرحي دربار وای هغه خزه چې سبا سه شنبه د امریکا د کانګرس د بشری حقوقو کمیسون ته بلل شوی چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي، هغه کسان دي چې د افغان خزو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوی. کما د چې وحیدا میری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخي څیړونکې میترا مهران به د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هی دربار چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې بشري حقوقو د څار سازمان له لوري د افغان ښځو ملاتړ غږ او چت کړي هم د غونډې ته بلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له تلونیس خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څوای د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي، بلکې د په وینا د بشري حقوقو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي، خو د په ټکو یوازې د بشري حقوقو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله، خو د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله د نمنی. هی دربار بیگال ازادي رادیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اتل میرمن وبلله شاید دې په وینا د اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امریکا د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د زینو ادعاو لمخې په زندان کې شکنجه شوی و. میرمن بار د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقوقو پیژندل شوی څیرون کېده او زیاته کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او میترا خبرې اوري. زه د افغان خزو استاد نه يم، خدا ویار لرم چې شپږنیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم او لا تل سو کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس دی کمیټې ته به د افغان خزو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او درتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ورستر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسون په یو بیان کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي و چې د سبانې غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلې حال بیان کړي، د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپل سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت روسه د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ سیوات پر رسمیت نه دی پیژندلې چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوی بندیزونه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
شاوخوا دو اونۍ کېږي چې افغان سوداګرو د تعرفې د لوړوالي له کبله پاکستان ته صادرات ډیر محدود کړي دي. د سوداګرۍ خونه وایي چې پاکستان پر ځینو صادراتي توکو 15 چنده تعرفې لوړې کړي چې د چارې افغان سوداګر او افغان کروندګر دواړه زیانمن کړي. تفصیل له سنا کاکړه اور.
ډیر مشکلات دغه موږ ته دومره ډېر مشکل دی وځ دی په سروس څنګه
ګور راوځي. رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم. ټول تاجران تاور سره مخ دي. دغه د تعرفه چې بیرته سابق حال تر نه شي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډي په تورخم باندې وړي او دا خو ډیر کم تاجران ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر د نقصان سره مخ دي. هر زمیندار د نقصان سره مخ
دي. یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ هدي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سرپرنام نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 ورکو، په 1000 ورکو، په 1000 ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاءالحق سرحدي وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
کو خپل حکومت ته وویلو کې بې دا مهرباني وکړي، دې باندې نظرسانی پکار دی. دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي، هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسېدلی دی. کې تاسو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو، دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه ځي اوغه باندې د مسؤلیت مالیات هغه به زیاده کوي. دا موږ لګیا یو خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کومه نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان طرفه نه؟ بهر ډیر کند ډیر سست پرزن دوره زمنګ 300 400 کانټینر په دې وخت کې تلل او زیات ډیر شي تلل کانټینر پروسه د په خواب شانته د تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
خغل الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړې دوه لامل سوداګر دې تاړ شوی چې اته وته د میوه او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 45 برابر لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د فصل پر رسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا د کرم ایجنسۍ چارواکي په سیمه کې د سنی او شیعه وسلوال ترمنځ له 15 ورځنۍ شخړې وروسته د اوربند خبر ورکوي. تفصیل احمد تکل درته لري.
د خیبر پښتونخوا ایالت د کرم ایجنسۍ سیمه ایزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، پرون ماښام د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې د دې سیمې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته اوس دواړو خواوو پر اوربند موافقه کړې ده. دا شخړه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او د مشال راډیو د خبریال د راپور له مخې په ترڅ کې تر پرونۍ ورځې پورې 15 کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان دي. ټپیان د پاړچنار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند د هغې ولسي جرګې په منځګړتوب ټینګ شو چې د پاکستان د سیمه ییزو چارواکو په مرسته یې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د جګړې د پای ته رسولو هڅې پیل کړې دي. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې پر اوربند له موافقې سره سره د بوشهرې ښار پر لور دوه توغندي ویشتل شوي دي. دا همغه سیمه ده چې د ځمکې پر سر لانجه لومړی پکې پیل شوه. ویل کېږي چې اوس مهال د دې سیمې په شاوخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د دې جګړې له پیلېدو وروسته په سیمه کې د مخابراتي شبکو په فعالیت او انټرنیټي خدماتو کې ځنډ راغی چې په نتیجه کې د جګړې د تلفاتو په اړه د دقیقو شمیرو ورکول هم ګران شول. د سیمې اوسیدونکو او ځایي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ځمکې پر سر دا شخړه لومړی ځل د بوشهرې د مدګي او ملیخیل سیمو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه او وروسته د جګړې لمن شاوخوا کلیو ته پراخه شوه. د کرم ایجنسۍ اړوند بو شهره هغه سیمه ده چې مخکې له دې هم څو ځلې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ جګړې پکې شوې دي. په دې سیمه کې شیعګان او سنیان یو ځای اوسیږي او کله ناکله د دوی ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر نښتې په فرقه یي جګړو بدلیږي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې دوام ماته مو نه هم ټولګي زکونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
څلور کال پنځه کال شپږ کال دا سه قسم مالیدل چې لاس کال کوژنه ایناسته ده او د ایتللای دی بخوره او مزدوری پسی
میرمن امنه مایار و چې افغان نارینه و د مسافرت پکلغه کیدله هغه سړی چې خپلې میرمن او ماشومان یې وازی پریږدي او دوی په سفر ځي کورنۍ لکه مستوند سره مخوي
پلار سه کومه تربیه ور کوي زوی ته هغه بل څوک نسی ور کولای نو پلار سه په بل ملک شو نو خامخه زمانه بلاری کیږي خزه ده خزم خپل حقوق لري.
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت
د خونو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي درنو دوستانو یو شمیر افغان کورنۍ وای چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپل فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې لګن ستونزو سره پریږدي. کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوره اقتصاد دی چې دوی زوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پریږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي
د څه حالت مرغله چې شلو راځي یو میاشت د واده نه د شوی زی خارج تکنه هر څه د کور مشکلات مثلا فلار کیږي مسئولیت اخلي اما غخصه اما خپل میړه کنه یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نش خپل لیور ته نشي ویل شي زه په دې رقم مریض زما ویسا یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې ما ته پیسې پکار د پیسې راکته کنه نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کی خزه سره باید وسی اما خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خپوي دی شي خزه نه پریدي یعنی چې میړه وی سی خپل انګوند پریدي چې زوی وی سی ولې وی کزوی می خپل خزه وی سی مونږ ته پیسې نه لګي او چې دل تم پیسې ولګي بیا هغه خزه تن یعنی هغه پیسې نه رسیږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خشوان وی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته ام دوم رلیږي چې هغه د کور خرج کیږي خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خوان ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبره وی چې نن نه ځوانان خپل خزه باید وی سی بهر که بهر ملک تزي باید خپل خزه وی سی ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري پلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري که څوک مثلا یو خزه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه
شیکوله. نارینه هم وای چې کچری په هیواد کې د نن کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودله او بهر ته بتل. د خوست اوسیدونکو اکبر خان له نور خبرو سره
هم زه درته وایم چې زما خو سر څه ده ما وادم کړی دوه کاله مې وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی بیا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونو عربي ملکونو چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ور پاتې یو لوبر زوی ور پاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور د غره کم نسی ور کولای زیاتره مجبوري واج نزي څوک هم د ملک ته د مستي یا د خواهشات لیواج نه زی کوم سی مجبور سی هغه بیا عربی ملکو ته کاش کی نال تسلار سی هغه ته بس عربی ملکو کې اول سعودي مثال وار کسه مزدور سی څومره کار کوي نیمای کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمو په کور تر لیږي او نیمه غل ته خرچه کوي نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کال بعد رزی دومره بچت بیا د سره نه چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي نو زیاتره د سیم کېږي سی ولا ما کوم سی لیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راسي افغانستان ته نو دا مشکلات تا او دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سی ضرور ده ځکه سی پلار سی کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسی ور کولای نو پلار سی په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کېږي دا مشکلات خزه ده خزه خپل حقوق لري
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې شته دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغله آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وبرو
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده مځکه ده باغ دی پول او پټی دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخ ته وړي ډېری د موږ ځوانان کله چې راځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره زیاتره د موږ ما تجربه ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل مثلا که به کوژدن وو د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې وو ولور وو د واده نور مسایل وو د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍو مزدورۍ پسې هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موتاس پیږي چې یو څوک چې کله ایوانجلې چې کله دی واله کنام شینو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اسلام مسولیت دی هغه الک په غاړه وی دی هغه د کورنۍ په غاړه وی بیا چې دا ډیر وخت پیوزی بیا د کلی کور پیغورونه چاله د فلانی لور دومره کاله کیږي چې ناست ده په کور ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا با وجود دي چې اولادونه درلودلې دي خزې درلودلې ده هغه هم ځی کله ایران ته دوبای تا عربستان تا دا شاقه کارونه که زکا چه اقتصادی تقاضا نکوی اقتصادی ضعیفه ویدی چه روپای ده گتلو پخاطر دوی روانی گه غملک تا و آغا خزاو ما شومان که ده خسرگنه کورانه وی اغل تا جنجالو ندی گت کورونه دی کلی و باندو که اختاس پویگی چه خسر لیور ده لیور خزا دا طول یعنی دستر گولی دلی حال ده ما چه تریخه بگم از کموگم ده اطراف دی ولایت دی ولایت یو نو بیا غلط هغه جنجالونه دی دوی آشای با تا پا کور که جنجالونه و بی سرپرسته جواند دا طول دی تا یو جنجال وی
بله مایار صاحب دغه کور که چه میرمن پاده کیگی مثلا دی دوی میرونه دی خارش تا چه مگه یو چه گتو رو روی معمولا دی خسر پا کور که دی چال خواه دوی دیر زیعت زوره ول کیگی او چه رقم زون بیا دوی لری
دی کورانه دی دیره غرول خواه دیر کم دست
داس خلک شته چې دنګور سره خراب یو لري طبعا د خسر د خوا کې دندرور د لیورونو د خزو د لاس د لیور د لاس حتی یو لیور جک شوی د خپل ورینداري وهلې ټکولې ده دا مشکلات دا تاریخوالی سره دوی مخ کېږي دا خزه دا یو حقیقت دی پیر بیا په کلیو باندې کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډیرای داسې کورنشته چې دغه تاریخوالی دغه جنجالونو قربانی شوی دی ډیرای خزه دی رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوی دی حتی ډیر وخت داسې کسان هم زپی جنم چې دوی ایران ته تللی دي دا بچی او دا خزه دلته پریخي دی هغه ته بل واده کړای دی بل ژوند دي ځان ته جوړ کړای دی نو دا خزه تابان سره د ماشومان او یا کوژدنه چې تناوی واده لنوي کړای دا د یو عالم بدبختی سره لاس وګریوان کیږي
دا ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلاواله روحي پلاوات چې پلار نه ای او مور په کور کې د لیورل خو هتا وهل کیږي لکه څنګه تاسو ویل ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
تابان دا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلی وی کالک وی عقدایی ډیر خشن ډیر د چا خبره د تاریخوالی سره مال دوی په خپل بیا دا پر ژوند کې دوی ته تجربه کیږي خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم د سکس عمل خایي ځکه دوی هم سي روزل شوی دي دوی عقدایی دي دوی هغه د ژوندانه خوګوالای دی پلار سرپرستی دی پلار مینا دی پلار محبت نه دی لیدلی نو په یو ډول دی ناقص را لویږي څوک رواني کیږي څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش تر لاسکی دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ خزه ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر او تاثیر لاندې راولي ماشومان ته خو تاسو پیږي چې ډیره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه خزه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي بچیان هم که ځکه چې پلاری نشته سرپرست نه لري د ترونو د بابا او د ترو د زمانو تر لاس لاندې را لویږي کله خدا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي حتی لکانې ښوونځي ته نه پرېږدي بس د کور چارې په مخته وړي او دوی لکه به سرپرست ما شومان عقدایی ډیره خراب روحی باندې راستریږي رالویږي
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد غني او جی بهر ملکونو ته خپل میرمن او خپل بچی پرېږدي آیا هغه د بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي بچی به سواد لویږي عقدایی لویږي آیا د سره پرتل کول ایسو الته ګټه ډیره ده کله ته تاوان زیات ده
اندلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی کدې د بچی عقدایی را لویګی دی دا میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي کنه خود دغه خبره تفهیم دغه خبره درک د غونارینه سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیت ته توجه کوي او پاملرنه هم دوی چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي پیسې پیدا کی او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځکه هم دومره نه لري باغونه او مال او مالداري هم دومره نه نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې مرتکار نه میسرېږي ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ ورونه بې سواد را لوی شوي دي هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی هم داسې بې سواد را لوی شوي دي مجبور دی چې لار شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي دوی ته بل چاره نشته ده هلته اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بورې اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري دوی مجبوریږي چې لار شي او دا مجبوریت ځینې که مجبور وي ځینې بیا نور هم داسې اوسې دي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ښځې ویني د بچیان ویني او ورسره مخامخ کیږي
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده د خپل بیکاری بے پیسګی دا څومره لامل کیږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولي بچي خپل میرمن پریدي ولاړ سي
فرشته جان دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاور د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کیدون کیده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وګی پراته یو د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یو ډله ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یو ډل ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نلرو. د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سارا، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بلې، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ، او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي، او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق یې تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دا غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لمړی خو کوخخ دی وکي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمينه مساعده کی او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو کچېرې د په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوخخ دی وکي چې د خپل بچیانو سره یا خپل میرمنې سره د یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمينه مساعده کی ترسو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته ترسو چې قبولي هلته ترسو چې ځان د کاروبار پیدا کوي ترسو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې لسلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې لخپل کورنۍ نه لخپل فامیل نه لخپل میرمن نه هلته زیات اوسیږي، نو سلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره یا مثلا کاروبار نه وي روزګار نه وي دا کولی شي چې د سلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد لاغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته خپل کورنۍ ته برزي او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي، نو دغه هم د میرمن سره په موافقه تر سره کیږي خپل فامیل سره په موافقه تر سره کیږي، یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمينه برابره کړي یا د ژوند کولو زمينه برابره کړي دا به د خپل میرمن سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي، کچېره د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته ووسیږي، ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده د جانبینو د موافقه په اساس باندې منځته راځي، هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي، نو کچیر دغه سینې بیا د حقوق و نقض ده په ښکاره ډول سره او دا حق تلفی ده دا ظلم ده دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي، د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر اغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیز موسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هله دا د خون کې لسپارښتنې سره سمو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي، نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي، دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به خون کې راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو دی سولیبلټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا معنی. محلول چشتوه یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوی کیږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ سره یوځای سي چې ځین جوړیږي مالګین اوبه. مالګین اوبه محلول سو مالګ پکښې حلیږي حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول چې راووتی خوږې یا بوره لرونکي چای راووتی. دغه ته چیش وای؟ محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وای. نو چې محلول مو کله وپېژندئ، د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حلوونکي حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دی. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګ ورواچوم حلیږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ورواچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لروی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد، معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40 ګرامه 10 ګرامه هم ورواچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
لخون کې مواورې دل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاد کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بوره هم حل کېدای شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. نن خونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي، دا به خونکی راته تشریح کړي.
دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغیر کوي کنه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی، دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي. دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځوب سي اړیکې ته. اړیکې، بونډس، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخیستي د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون یې درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای شول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات وه، غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه شی دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت یږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تی ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې یږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت یږدي. نو دا مثال دی HHO، H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژول کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره یږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې ژول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځیدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا چیش ده H2O هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا چیش ده سوډیم کلورایډ سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي اوبه یې په لاس راوړې. د کیمیاوي معادله کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي په دا بل بغل کې حاصل دی په مابینس کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو بیا د تعامل علامه لیکو او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوښو چې لغیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C12H21O11 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C12 قوس H2O قوس 11. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې د دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی. لکه یو قیمته قندونه C H2O شپږ گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکتوز د شیدو قند او مالتوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوویشت او یوولس جمع ایچ دو او چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دو او او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي لکه سی دوولس ایچ دوویشت او یوولس چې لکټوز دی جمع اوبه ایچ دو او او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دو او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.